او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه دفتر چې طالبانو ورباندې د چهارشنبه پر ورځ حمله وکړه د سولې او پخلاینې د غرض له شوزو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غویي ثور شلمه د می میاشتې لسمه. د طالبانو او امریکایي هیات د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان د یوې اونۍ په لړ کې له ایران څخه هیواد ته د نږدې 8000 افغانانو د جبري ستنولو خبر ورکوي. د فرانسې او جرمني مشران وایي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون پر سر د کړکېچ د پراخېدو مخه باید ونیول سي. د طالبانو او امریکایي هیات د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی دی. طالبانو د مذاکرو دغه پړاو په ټوله کې مثبت بللی چې دواړو لوریو د یو بل نظریات په حوصلې واورېدل. شغلی خلیلزاد تیره شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلي موږ ډیرو دقیقو جزئیاتو ته داخل سولو او په جزئیاتو کې هر وخت ځینې مسایل او خنډونه وي. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو په دغه پړاو کې د مخکنیو مذاکرو د ترتیب سوي مسودې په اړه بحث وسو. د ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی او هغه مسایل چې پاتې دي د مذاکرو په نورو پړاوونو کې تعقیبیږي. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو شپږم پړاو 9 ورځې دوام وکړ، خو په عین حال کې په افغانستان کې حملو هم شدت موندلی و. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د یوې اونۍ په لړ کې له ایران څخه هیواد ته د نږدې 8000 افغانانو د جبري ستنولو خبر ورکوي. IOM په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور سو ویلي چې د شنبه تر ورځې پورې د یوې اونۍ په لړ کې له ایران نږدې 13000 افغانان هیواد ته راستنې سوي دي، خو له دې ډلې 990 کسان د ایران حکومت افغانستان ته اخراج کړي دي. د راپور له مخې د روان میلادي کال له پیله د شنبه تر ورځې له ایران څخه 10,470 افغانان په خپله خوښه ستنې سوي او 16,702 نور په زور ایستل سوي دي. دغه راز د روان میلادي کال له پیله له پاکستان څخه 8,840 افغانان په خپله خوښه هیواد ته ستنې سوي او 1,891 نور په جبري ډول ایستل سوي دي. د IOM د ارقامو له مخې د اروپایي ټولنې له غوړو هیوادونو څخه هم د روان میلادي کال له پیله 643 افغانان خپل هیواد ته راستنې سوي چې له ډلې یې 301 کسان په خپله خوښه او 346 نور په جبري ډول استول سوي دي. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن د یوې یو ورځنۍ لوبې یا ODI لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. ټاکل سوی چې د سکاټلند په ادینبرا ښار کې دغه لوبه د کابل پر وخت نمبشین پر 2 بجو پیل سي. د کرکټ بورډ تخنیکي سلاکار تاج ملوک عالم د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
دغه لوبه د ټیم لپاره په دې باندې مهمه ده چې د لوبغاړو هغه هماهنګي یا کمپټیشن نړیوال جام نه مخکې دې باندې جوړېدای شي او د لوبغاړو د میچ پریکټس هم هغوی ته ډېره ضروري ده.
افغانستان به د جون پر لومړۍ نیټه د کرکټ په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي، خو د دې سیالیو له پیل مخکې 15 تمریناتي مسابقې کوي چې یوه به له سکاټلند، دوی له آیرلند، یوه له پاکستان او یوه له انګلستان سره وي. د فرانسې او جرمني مشران وایي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر سر د کړکېچ د پراخېدو مخه باید ونیول سي. تهران د چهارشنبه پر ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې له مخې د خپل اټومي پروګرام پر ځینو محدودیتونو غور کوي، څو د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا انفاز له اغېزو ځان وژغوري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د اروپایي ټولنې د سرمشریزې له پیل مخکې خبریالانو ته وویل چې ایران باید په اټومي موافقه کې پاتې سي او اروپایي ټولنه باید د دې لپاره اقدامات وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل هم وویل چې غواړي د دې کړکېچ د پراخېدو مخه ونیول سي. هغې زیاته کړه تهران باید دې ته غاړه کښېږدي چې په اټومي موافقه کې پاتې کېدل یې په خپله ګټه دي. بل خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې غواړي ایراني مشران تماس ورسره ونیسي یا زنګ ورته ووهي. په اصل کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده، ټرمپ څرګنده کړې چې له ایران سره کړکیچ نه غواړي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه اته کسان هغه وخت ووژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د بغداد د صدر ښار په یوه مارکیټ کې ځانوژونکي حمله وسوه. د پولیسو یوه لوړ رتبه چارواکي پرون وویل یوه ځانمرګي بریدګر چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و د جمیله مارکیټ هټیو ته نږدې چاودنه وکړه. داعش ډلې په یوه آنلاین اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله پر ځای وخت ماښام پر 6 بجو وسوه چې ګڼ کسان په روژه ماتي بوخت وو. د څو کلونو تر ناامنۍ وروسته د بغداد امنیتي وضعیت بهتره سوی، خو بیا هم د دغه ښار په ځینو ساحو کې تروریستي حملې کیږي. په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د متحدانو د بریا 4 اویاویمه کلیزه پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې د یوه پوځي پریډ او په لویو ښارونو کې د محفلونو په ترڅ کې ولمنځل سوه. ولسمشر ولادیمیر پوتین، صدراعظم دیمیتر میدودیف او د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایوف پرون سهار په مسکو کې د پریډ په مراسمو کې ګډون وکړ. وروسته سلګونه زره کسانو په مسکو کې د کلنی لاریون په لړ کې په دویمه نړیواله جګړه کې د پخوانی شوروي اتحاد د 28 میلیونه ملکي وګړو د مړینې په یاد د درناوي په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر پوتین په خپله وینا کې پوځیانو او مخکښو چارواکو ته په وینا کې وویل چې د نازی جرمني له منګولو د اروپا ازادي اصلا پخوانی شوروي اتحاد اخیستی. پوتین زیاته کړه د اوکراین پلازمینه کیف د روسیې یوه پخوانی پلازمینه ده. منتقدان وایي د ولسمشر پوتین حکومت په وروستیو 2 کلونو کې پر نازی جرمني بریا ته ملي بڼه ورکوي. پوتین وویل چې دا بریا د هغو جنګیالیو په مټ ترلاسه سوې چې د روسیې له پخوانیو پلازمینو کیف او ویلکی نووګورد څخه یې په میړانه دفاع وکړه. په راپورونو کې اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه دفتر چې طالبان ورباندې د چهارشنبې په ورځ حمله کړې د سولې او پخلاینې او له ښځو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. په بلخ کې د کوچیانو ستونزې په یو راپور کې څېړو.
په کار دا ده چې دوی ته ګرځنده صحي کلینیکونه او همدارنګه ښوونځي جوړ شي.
د خوست اوسیدونکي وایي د برېښنا د ورکولو ژمنه چا ورسره پوره نه کړه.
هغه ژمنه چې ولسمشر له موږ سره کړې وه چې خوست به له برق څخه برخمن وي، نو پس دا خو باید په مکمله توګه سره د برق له دې نعمت څخه برخمن شي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې اروپایي ټولنې مشران وایي چې د ایران د کړکیچ د پراخولو مخه باید ونیول سي. دوه اونیز پروګرامونه هم د نورو مطالبو تر څنګ خپرو. د هر ماشوم لپاره کور کړی اونیز پروګرام. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د چهارشنبې په ورځ پر دفتر د طالبانو لخوا حمله وسوه د سولې او پخلاینې او له ښځو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. د کابل په شهر نو سیمه کې د دې غیر حکومتي ټولنې پر دفتر په برید کې 15 پولیس او 4 نور کسان مړه او 4 تنه ټپیان سول. بلخوا ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې پر شکیل خوا وژغ کړی چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته په تیره بیا د روژې په مبارکه میاشت کې درناوی وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یې تمویلوي د نورو فعالیتونو په څنګ کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د خبرو په هڅونه او همداراز ښځو ته د فرصتونو د برابرولو په برخو کې کار کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د کابل په شهرنو سیمه کې د دې مؤسسې پر دفتر وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې ټول 9 کسان چې 15 پولیس، 3 ملکی وګړي او 1 ګارد پکې وو ووژل شول او 4 نور کسان ټپیان دي. پر دې سربیره 15 تنه برید کوونکي هم د چارواکو په وینا د افغان ځواکونو په ډزو ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت طالبانو ومنه. د ډلې په یو بیان کې وویل چې کاونټر پارت انټرنیشنل د افغان ځواکونو لپاره د بهرنیو پوځي روزونکو د ګمارنې په چارو کې لاس درلود او دوی د دې مؤسسې فعالیتونه له ډېرې مودې راهیسې څارل. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خبر شو د حمله په کلکه غندلې او ویلې دي د حمله پر هغو اصیلو ارزښتونو بیرحمانه برید دی چې د کاونټر پارت انټرنیشنل په څیر ټولنې د تعلیم او د خلکو د ګډون په نورو برخو کې وړاندې کوي. د کاونټر پارت انټرنیشنل مشر او اجرایه رئیس ان هوداګ ویلي چې برید کوونکو بیګنا ملکی وګړي او د پرمختګ د چارو کارپوهان چې خپل ژوند د خزو ځوانانو او معلولو کسانو په ګډون د افغانستان د تر ټولو بېوزلو خلکو د ښېګڼې ارمان ته وقف کړی دی په نښه کړل. ملګرو ملتونو هم د کاونټر پارت مؤسسې پر دفتر برید غندلی او ویلی دی چې پر ملکی اهدافو برید هیڅ راز توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم توبی لانزیر په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو ویلی دی چې سکل د روژې مبارک میاشت په خونړیو جګړو پیل شوه او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکی وګړو په اوږو دی. په بیان کې د ملګرو ملتونو د چارواکي د افغانستان د جګړې پر خېلو اړخونو غږ کړی چې په تیره په روژه مبارکه کې د ملکی وګړو خوندیتوب په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. په افغانستان کې د تشدد څپه په داسې حال کې پراخه شوې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خبر شو پرته له دې چې د روانو جګړو یادونه وکړي ویلې دي چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت وو او دواړو خواوو د یو بل نظریه په حوصله واورېدې. د طالبانو په بیان کې پرته له دې چې پر نورو جزئیاتو رڼا واچول شي ویل شوی دي چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو پر جوړ شوې مسوده له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي.
په شمال زون کې د کوچیانو د ټولنې مسؤلان وایي چې له اساسي حقونو بې برخې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم تاییدوي چې کوچیان په دغو ولایتونو کې له بشري حقونو څخه هم محروم دي. مجیب رحمان حبیب زای تفصیل لري.
د شمال زون د کوچانو د ټولنې مسؤلان وایي چې په تیرو اتلسو کلونو کې په شمالي ولایتونو سرپل، بلخ، سمنګان او جوزجان کې دوی ته د روغتیایي چوپړتیاو، تعلیم او د کار موندلو په برخه کې زمینه نه ده مساعد شوې. د یادې ټولنې مشر سید محمد حریق ازادي راډیو ته وویل چې کوچان په ثابت توګه د استوګنې ژوند پر مخ نه بیایي او له همدې کبله له خپل ډیرو بشري حقونو څخه محروم شوی دي. د هغه په خبره چې دولت باید ورته سیار روغتیایي مرکزونه او خوندي جوړ کړي.
کوچان زکه د سیهي او تعلیمي سره تبل چا ډیر مخکې دي چې دوی په حالت د للو کې دي، یعنی دوی د فصل په تغیر باندې حرکت کې بل شي دي. په کار دا ده چې دوی ته ګرځند صحي کلینیکونه او همدارنګ ښوونځي جوړ شي.
د شمال زون د کوچانو د ټولنې د مشر په خبره چې په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د کوچانو په زرګونه جریبه د مالڅر ځمکه د محلي زورواکو لخوا غصب شوې ده او دوی په لرو پرتو سیمو کې چیرې چې ژوند کوي حتی د څښاک پاک اوبو ته هم لاسرسی نه لري. په بلخ کې د کوچانو د دولتي ادارې مشر غلام فاروق عبیدی وایي چې اکثرا کوچان په چهارګولک، خولم، چمتال او شولګر ولسوالیو کې ژوند کوي. دی وایي سره لدی چې محلي زورواکو د هغوی مالڅر غصب کړي، دوی په نام نسیمو کې د ژوند کولو لواچې د کار له زمینې به برخه شوی دي.
نو کوچان ته زمينه د کار مساعدول د حکومت حق دی چې باید ټول ته کار زمينه مساعد خاصن کوچانو ته خلک چې فرض مثال کوچان معلوم لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک میسون هم د کوچانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې د ملي او نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره باید حکومت د کوچانو لپاره د زده کړې او روغتیایي اسانتیاو سهولتونه برابر کړي. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک میسون مشر سید محمد سامه ازادي راډیو ته وویل چې نه باید د کوچانو په وړاندې له تبعیض څخه کار واخیستل شي. د هغوی لپاره باید سیار ښوونځي جوړ کړل شي او همدارنګه دوی ته باید سیار روغتیایي مرکزونه په پام کې ونیول شي. چیرې چې دوی ژوند کوي باید ورسره دغه امکانات مساعد هم وي، کنه دوی له خپلو ټولو بشري حقونو څخه محروم دي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په روان کال کې د ټول هیواد په سطح 2009 ښوونځي جوړیږي چې د شمال زون کوچانو ته د ښوونځیو جوړول هم په دغه پراختیایي برنامه کې شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم ادعا کړې چې د 62 ټول افغانانو ته یو شان خدمات وړاندې کوي او په لرو پرتو او غرنیو سیمو کې چې کوچان د استوګنې ثابت ځایونه نه لري په سیار توګه یو ورته کلینیکونه جوړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د شوزو د حقونو ډېری مدافعان بیر لري چې د طالبانو راګرځیدل به خلک په ځنګړي توګه شزي د طالبانو د واکمنۍ له سختۍ سره مخامخ کړي. په هرات کې د شوزو د حقونو فعالان څه بیر لري؟ نور جزئیات له فرشتې جلال زینه.
خالیده خورسند د هرات اوسیدونکو ده، هغه به د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې په پټه د شوزو یو تعلیمي مرکز ته د سبق لپاره تله. د هغوی دا تعلیمي مرکز د سوزنې طلایي د خیاطي کورس په نوم جوړ سوی و. د سنډي ټایمز خبریالي کرستینا لام د هرات د ښځو د تعلیم د داسې پټو مرکزونو په اړه یو کتاب لیکلی دی. هغې ازادي راډیو ته ویلي، متاسفانه ډېری هغه هراتیانې ښځې چې په پټه به یې شعرونه لیکل، مبارزه یې کوله، سبقونه یې ویل، له افغانستانه ووتلې یا نور لیکل نه کوي ځکه له وضعیت ناراضي دي. خو خالیده خورسند لا هم په هرات کې کار کوي. خالیده ویلي چې د هغې زمانې ویره او وحشت لا هم په فکر کې دی. هغه مني چې په ورستیو اتلس کلونو کې د ښځو ژوند ډیر نه دی بدل سوی، خو وایي چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته ښځو ډیر زیار ایستلی چې په ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي. د خالیده له نظره د ښځو د هڅې له خطر سره مخامخ دي. دا ویره لري چې د افغانستان ښځې به بیا له پخواني حالت سره مخامخ شي. د وسوالو طالبانو سیاسي استازي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو لګیا دي. دا د دواړو خواوو د رسمي اولنی خبرو شپږمه دوره ده. خورسند وای کده دې خبرو په نتیجه کې طالبان د افغانستان په حکومت کې ځای پیدا کړي. سخت دریځو اسلام پالو ته بچي د دې په وینا په غیر رسمي مدرسو کې افراطیت ستکوي د ټولنې لار خلاص سي. د ښځو د حقونو د دفاع په وینا لشتر لږ 50,000 هلکان او ځوانان یوازې په هرات کې په داسې مدرسو کې زده کړه کوي چې هغوی ته د طالبانو په څیر د سخت دریځ او نظر تبلیغ کیږي. خورسند ویلي، حتی اوس په هرات ښار کې سخت دریځ ډلې او وګړي د طالبانو د نظر او ایدیالوژي پلوي کوي او د ځوانانو پر فکر سخت زیات اغیز لري.
شکل از بورسیا برزنه داده میشه، بورسیا معمولا در
هغوی ته بورسیا ورکول کیږي. د پاکستان په مدرسو کې د زده کړې لپاره د پاکستان سرحدي منطقو ته استول کیږي. د خپل په هرات کې د فکری ودی لورې څرګندوي. خو د هرات په مدرسو کې چړیان او طالبان نه مني چې افراطي اصول زده کوي. په هرات کې د فخر المدارس د مدرسې طالب العلم جان آغا جامی یو شتکلن دی. دی وایي الله ویلي چې د غله نارینه او ښځې لاس پریسي.
کنسرت او موسیقي کې هیڅ چیز نه دارد چون که حرام است.
جامی ازادي راډیو ته ویلي چې کنسرتونه، رقصونه او موسیقي په اسلام کې حرام دي ځکه د ده په وینا دا د انسان مغز او فکر خرابوي او په ټولنه کې فساد اچوي. خالیده خورسند داسې فکرونو ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې ښځو ته دا چې طالبان په قدرت کې وي یا نه فرق نه کوي. د خورسند په باور په وروستیو اتلس کلونو کې په افغانستان کې ښځو مناسب پرمختګ کړی دی، خو وایي چې دا پرمختګ له خطر سره مخامخ دی ځکه حکومت مخکې له مخکې لا ډېرو سخت دریځو او محافظه کارو کسانو ته ځای ورکړی دی. د ښځو او امنیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د جورج ټاون پوهنتون په رپورټ کې چې په 2013 میلادي کال کې خپور شوی، افغانستان د ښځو لپاره د نړۍ دوهم بد هیواد پلل شوی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې افغانستان کې د کار د قوې یوازې په سلو کې 14 ښځې دي. د افغانستان د ټولو ښځو نیمایي برخه تر څلنم ټولګي یا تر هغه کم زده کړه کړې ده. په افغانستان کې له دریو دوه نجونې په کوچنیوالي یا نوې ځواني کې ودیږي او په اوسط ډول د افغانستان نجونې د 15 او 14 کلونو ترمنځ وخت کې ودیږي او لویه برخه یې د میندو او پلرونو پر رضا واده کوي. د سنډي ټایمز خبریالي کرستینا لام د افغانستان د ښځو د مبارزې او سخت ژوند په اړه په خبرو کې د مثال په توګه د یوې هراتۍ لیکوالې نادیه انجمن یادونه کړې ده. کرستینا لام ویلي، نادیه انجمن د هغې میړه د دې لپاره ووژل چې هغه نه غوښتل چې نادیه د ښځو په اړه لیکنې کوي او په عامو غونډو کې د ښځو پر حالت غږیږي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
اوس به سفیف الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز رسپانی په کابل کې په یوې غیر دولتي امریکایي مؤسسې د طالبانو د چهارشنبې ورځې د حمله په اړه مقاله لیکلې ده. رسپانی په کابل کې د کاونټر پارت په مرستندوی مؤسسې د طالبانو لخوا برید له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرو ته یو ضربه بللې ده. طالبانو داسې وخت په کابل کې پر یوې امریکایي مؤسسې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي غړي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا له مرکچي پلاوي سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. نیویارک ټایمز رسپانی د یو پخوانی افغان پوځي جنرال عتیق الله مرخیل په حواله لیکلی چې طالبانو د دې حمله په ترسره کولو سره وخود چې په سولې باور نه لري او امریکایانو ته هم پیغام ورکړ چې طالبان د افغان جګړې ګټون کړي. طالبانو د کابل په شهر نو سیمه کې د چهارشنبې د برید مسؤلیت په غاړه اخیسته. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کاونټر پارت مؤسسات ورنه کړی چې په افغانستان کې د خبره د لویدیز تخریبي فعالیتونه مخته وړل. کاونټر پارت له څه باندې څوارلسو کلونو په افغانستان کې د سولې، د ځوانانو د مشارکت، د پراختیا او د ښځو پرمختیایي چارې مخته وړي. دې ادارې په یو بیان کې لیکلي چې په کابل کې پر دفتر باندې حملې خواشینی کړي. نیویارک ټایمز رسپانی وړاندې لیکلي د طالبانو د برید په نتیجه کې د وژل شویو په مینځ کې د پاملرنې مؤسسې درې غړي هم شامل دي. رسپانی لیکلي د پاملرنې دفتر د کاونټر پارت د دفتر تر څنګ ده. د کاونټر پارت کارکوونکي د افغان پوځیانو لخوا ژغورل شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د پنځمې پر ورځ ویل د چهارشنبې د برید د وژل شویو شمیر 9 تنو ته لوړ شو او 7 تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. 5 بریدګرو په کاونټر پارت مؤسسې د چهارشنبې له غرمې وروسته برید پیل کړ او تر شپږو ساعتونو یې له افغان پوځیانو سره جګړه کوله. ګارډین ورځپاڼې د هغه افغان ماشوم په اړه مقاله لیکلي چې خپلې پلاستیکي پښې ته خوښ دی او ګډیږي. 15 کلن سید رحمان یوازې د 8 میاشتو و چې په لوګر ولایت کې د طالبانو او افغان پوځیانو په یو جنګ کې په مرمۍ ولګېد او یوه پښه یې پرې شوه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي دا یو له هغو 10,000 افغان ماشومانو دی چې په جنګ کې د بدن غړي پرې شوي. وړاندې راغلي د پلاستیکي پښې د ترلاسه کولو لپاره له ډېرې خوشحالۍ د دغه وړوکي هلک د ګډېدا ویډیوګانو خلک زیات خوشحاله کړي دي. د سید رحمان د خوشحالۍ د ګډه اوله ویډیو د ستر صلیب د کمیټې یو فیزیوتراپیست اخیستی او خبره کړي. د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼو کې هم د سید رحمان ویډیو په لومړیو 2 ورځو کې نږدې 4 لک کسانو لیدلې. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې باندې 1 میلیون افغانان بیلابیل معلولیت لري. د ورځپاڼې په لیکنه ګڼ د افغانان په 4 لسیزو جګړو کې لټپی کېدو وروسته معلول شوي دي.
د خوست اوسیدونکو وایي چې د افغان حکومت چارواکو د ولایت ته د برښنا د لیږد په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړې. د هغوی په خبره دغه 3 کال کېږي چې چارواکي خوست ته په شپږو یا 8 میاشتو کې د برښنا د لیږد خبره کوي، خو تر اوسه یې کارونه نه دي بشپړ شوي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان په سویل ختیځون کې خوست له هغو ولایتونو دی چې په هره برخه کې پرمختګونه د پام وړ دي. خود برښنا نشتون په دې ولایت کې د کرنې، صنعت او سوداګرۍ د پرمختیا بهیر ورو کړی دی. مدني فعال شفیق لکنوال وایي چې ډیری پرمختګونه دایمي او اساسي برښنا پورې تړلې دي. خود افغان حکومت د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره هم خوست تر اوسه د برښنا نه دی برخمن شوی.
مونږ خوستوال تر اوسه پورې د برق د دغې نعمت څخه بې برخې یو. که څه هم وعده شوی وي چې دغه برق په 8 میاشتو کې د نننه خوستوالو ته ورسوي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نه دی رسېدلی. نو له چارواکو څخه هم غوښتنه همدا ده چې څومره زر چې کېدای شي هوا په ګرمېدو ده خوستوالو ته برق ورسوي.
د خوست د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي بیا دې ته په اندېښنه کې دي چې اصلا په اول پړاو کې یادې سیمې د برښنا د ویش پروګرام کې هم نه دي شاملې. د یووالي او بدلون کاروان د ټولنې مشر عبدالولي واحد زی وایي
پایې چې اوس دلته لګول شوی دی هغه صرف د سو محدودو ولسوالیو او یا د مرکز کې د محدودو کورونو لپاره برښنا ورکول کېږي. زمونږ هیله دا ده چې دا شبکه پراخه شي او هغه شمنه چې ولسمشر له موږ سره کړې وه چې خوست به له برق څخه برخمن وي، نو پس که ټول خوست نه کېږي حداقل د خوست مرکز خو باید په مکمله توګه چې درې اداري واحد دوندی دا خو باید په مکمله توګه سره د برق لدې نعمت څخه برخمن شي.
بلوري ته د خوست چارواکي وایي د واردات برښنا په خوا کې د خوست د سپيري تڼي او ګربزو لکنو تريزيو با کوزازي میدان په ولسوالیو کې 8000 کورنۍ ته د لمرې برښنا د برابرولو کار روان دی. خوست والی حریم فدایي وایي
برښنا یو له مهمو اړتیاو دي ولایت او د خوستوالو ده. د هغې لپاره چې کوم تخنیکی او ټولنیز ستونزې وي هغه مو ټولې حل کړې دي. نو ان شاء الله مشبه د خوص په کچ باندې تر 15000 کورنیو ته ریښنا رسو او د دې تر څنګ موږ نور وړاندیزونه هم مرکزی ادارو ته کړي دي تر څو نورو هغو سیمو ته چې ریښنا ته اړتیا لري د سروې ټیمونه راشي.
بل لوري ته د خو سوداګرو او پانګوالو د افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره په کتنو کې بیا بیا ویلي کچېر یاد ولایت ته برېښنا ولېږدول شي او دوی لپاره زمینه برابره شي، هغوی حاضر دي چې هلته د کارخانو او فابریکو په برخه کې د لسګونه میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه
وکړي.
امروز حقوق هستیمون رو تصدیق
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. او سم یو بهرنی مسله چېړو د اروپای ټولنې مشران وایي چې د ایران د کړکېچ د پراخولو مخه باید ونیول سي. ایرانی چارواکو په روانه اونۍ کې خبرداری ورکړی و چې د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې له مخې له ځینو محدودیتونو څخه پر وتلو غور کوي. بلخوا د امریکا ولسمشر ویلي چې یو ځواکمن او د پیاوړي اقتصاد لرونکی ایران غواړي او امریکا له دې هیواد سره یو مناسبه معامله کولای سي. جزئیات له احمد تکلنا.
وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې د خپلو ځینو ژمنو په اړه د بیا غور خبر ورکړ، د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د ایران د اټومي موافقې پر سر د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. تهران د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې له مخې د خپل اټومي پروګرام پر ځینو محدودیتونو غور کوي څو د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا انفاز له اغیزو ځان وژغوري. ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د اروپای ټولنې د سرمشري ځای له پیل مخکې خبریالانو ته وویل چې ایران باید په اټومي موافقه کې پاتې شي او اروپای ټولنه باید د دې لپاره اقدامات وکړي. ماکرون له ایران سره د اټومي موافقې پر لاسلیکونکو هیوادونو غږ وکړ چې ځان د دې موافقې پر سر د رامنځته شوي کړکېچ په پراختیا کې لږ کېلېدو وساتي او ډله ییز امنیت ته پاملرنه وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم وویل چې غواړي د دې کړکېچ د پراخېدو مخه ونیول شي. هغې زیاته کړه تهران باید دې ته غاړه کېږدي چې په اټومي موافقه کې پاتې کېدل یې په خپله ګټه دي. میرمن مرکل د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته وویل چې له ډیپلوماتیکو لارو د دې کړکېچ د حل هڅو ته به دوام ورکړي. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی او د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې دوی لا هم د ایران د اټومي موافقې ملاتړ کوي، خو د ایران ګواښي رد کړ. دوی په یو بیان کې وویل چې د ایران الټیماتوم ردوي خو غوښتنې به یې وارزوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بیان په اړه په غبرګون کې وویل چې اروپایي هیوادونه باید د ایران له اټومي موافقې سره سم خپل مکلفیتونه وپیژني او د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره اقتصادي اړیکې عادي کړي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک د چهارشنبه په ورځ پر تهران تور ولګاو چې له نړیوالو بډي اخلي، خو ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال پرته له دې چې د ایراني چارواکو وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړي وویل دای غواړي چې ایرانی مشران تماس ورسره ونیسي یا زنګ ورته ووهي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده، ټرمپ څرګنده کړه چې له ایران سره کړکېچ نه غواړي. ښاغلی ټرمپ وویل غواړي چې ایران ځواکمن او پیاوړی هیواد وي، ښه اقتصاد ولري او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه کولای شي په خپلو کې یوه مناسبه معامله وکړي.
اسدالله اندر له میزان ولسوالی په خپل سیمه کې کلی ګران افغانان دی د روژې په مبارک میاشت کې سولې ته لاس په دواسي. نصرت الله امندوس له کندهار لیکي موږ له طالبانو څخه په کلکه غواړو چې اوربند وکړي، نور د خپل هیواد نورانوي دا د ټولو کور دی. عبدالواحد مدقق له لوګره ایران چې وایي افغان کډوال باسي باید افغان حکومت له هرې خوا آمادګي ورته ولري. شپیجان زدران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالی څخه لیکلي چې د انتخاباتو کمپاین پیل سي، د خوست د برق پرانستنه به اوسي. او بصیر هلمن له کابل په خپل سیمه کې لیکلي د هیواد ټولو دکاندارانو څخه هیله کوم چې له انصاف څخه کار واخلي او مواد قیمت خرڅ نه کړي، ځکه چې اکثره افغانان بے وزله دي او اقتصادي مشکلات لري. بلدا چې د روژې مبارکه میاشت ده. تاسی ازادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسائل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز خبرو. د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې د یوې اونۍ په لړ کې له ایران څخه هیواد ته نږدې 8000 افغانان په جبري ډول ایستل سوي دي. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن د یو ورځنۍ لوبې لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. د فرانسې او جرمني مشران وایي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر سر د کرکټ د پراخېدو مخه باید ونیول سي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت وژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د بغداد د صدر ښار په یوه مارکیټ کې ځان وژونکي حمله وسوه. په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د متحدانو د بریا څلور او یوه کلیزه پرون په مسکو کې ولمانځل سوه. اته بجې او یو دیرش دقیقې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د مزار شریف جوزجان او مزار کابل په لومړی نمبر لویو لارو کې د ناامنیو د زیاتوالي له کبله د سوداګرۍ او پانګونې مخه نیول سوې ده. دوی وایي چې په دغو لارو کې وسلوال مخالفان د تیلو ټانکرې سوځوي او د نورو تجارتي توکو په شوکونه کې هم لاس لري. مجیب رحمان حبیبزی او په دې اړه نور تفصیل.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د مزار شریف جوزجان او مزار کابل په لومړی نمبر لویو لارو کې د ناامنۍ د زیاتوالي له امله د سوداګریزې پانګونې کچه کمه شوې ده. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی آزادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت په لویو لارو کې د طالبانو د حضور او د سوداګریزو توکو او نفتي موادو د لیږد په کاروانونو د ناپیژند وسلوالو حملې سبب شوي چې د پانګونې کچه کمه کړي. ښاغلی سمی وویل چې اکثرا له حیرتان واقعنی تجارتی بنادرو څخه وارد شوی توکي د مزار جوزجان له لوی لارې انتقالي کی چې د نامنۍ له وجې وستوالو مخالفینو تر اوسه څو لارې سوداګری ستوکي تختولي هم دي. ښاغلی قاسمی زیاته کړه نامنۍ سبب شوی چې د پانګونې کچه کمه شي. د بلخ لوی لارې چې مزار شریف له جوزجان او کابل ولایتونو سره نښلوي د نامنۍ له امله د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره خطرناک دي او ملي سوداګر دا ډول ګواښونو له وجې له بهرني هیوادونو څخه د توکو رالیږد کم کړی دی. مسؤلان وایي چې طالبان په نامنۍ سیمو کې د سوداګریزو توکو له انتقال څخه باج اخلي. د نفتي توکو او نورو خوراکي اموالو سوداګر هم د مزار جوزجان او مزار کابل په لویو لارو کې د شته نامنیو په اړه اندېښمن دي. د نفتي توکو سوداګر محمد کریم دولتزاده ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د نامنۍ په دلیل د حیرتان واقعنې بندر ترمنځ په لویو لار د تیلو ټانکرو ته اور ورته کوي او د سوداګریزو توکو په غلا کې هم لاس لري. د سیمه نام نه دی او دا لمو لپاره ډیر خطرناک دی. لام دې حمله موږ نه شو کولای چې خپل مواد انتقال کړو تا د وسلوال ټانکرې سوځي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په لومړی نمبر لویو لارو کې د نامنۍ په تایید سره وایي چې دوی د مزار جوزجان د لویو لارې د تصفیه په خاطر سبا عملیات پیلوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل په دې اړه وویل
قرار است فردا عملیات در اقامت شورای لمدریه که جوزجان مزار شریف آغاز شود.
در مزار جوزجان پا لویلار که تصفیه عملیات سبا پیلیگی ترسو سوداگری ستو که لا تهدید سخم از اونش در سوداگر اندکنه پر زایده در بلخ پا لویلارو که مخالفین و فعالیت درلود. موخ بزی نوسیمو که وستوال وزده پل یوازه بلخ نده چه در وستوال مخالفین و فعالیت پکه در پانگوانه در کچه در کنوالی سبب شوی بلکه در کندوز کابل او کابل کندهار پا لویلارو هم در مخالفین و حمله سبب شوی چه د سوداګریزو بنادرو لاله د توکو رالیک کم شي. طالبانو تر دې مخکې د دوی لخوا له سوداګرو څخه د باج اخستنې او د نفتي توکو د ټاکرو د سوځولو موضوع رد کړی ده. مجیب حبیب سای ازادي رادیو مزار شریف.
دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. آیا د چین 5G ټکنالوژي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي؟ د نړۍ ډیر شو هیوادونو د روانې میاشتې په پیل کې پر دې چې 5G ټکنالوژي په مسؤون ډول وکارول سي د خبرو لپاره غونډه وکړه. نور تفصیل له فرشتي جلال زینه په یو راپور کې اوري.
په اساس کې 5G د سیاري یا موبایل ټکنالوژي تر ټولو پرمختللی ډول دی. دا ټکنالوژي د خلکو ترمنځ د ارتباط د سرعت لپاره ډیره مهمه بلل کیږي. دا ستمه کېده چې د دې ټکنالوژي په مرسته به په نړۍ کې ارتباط او د معلوماتو تبادله زیاته چټکه او اسانه شي. خو له دې سره د هغو شرکتونو چې لا 5G ټکنالوژي کار اخلي قدرت هم زیاتیږي. د بیلګې په ډول پارتام د پرمختللې ارتباطي ټکنالوژي یو لوی شرکت دی. د دې شرکت یو چارواکی زوی مروم د ملکن انسټیټیوټ په نړیوال کانفرنس کې وویل چې په امریکا کې د چین د 5G ټکنالوژي فعالیت یو جدي امنیتي تهدید دی. هغه وویل چې د چین حکومت له موبایل ټکنالوژي یا له سیارې ټکنالوژي د جاسوسۍ او د معلوماتو دراغونډولو لپاره کار اخلي.
They put all kind of small dangerous midgets
هغوی په دې وسایلو کې چني او خطرناکي پرزې ځای پر ځای کوي. د بحران په وخت کې ارتباط سره ټینګولای شي او کچيري کرکټ پیش شي چین کولای شي چې تاسو وسایل په بشپړ ډول فلج کړي یا تاسو د ارتباط شبکې قطع کړي او دا امریکا ته خطر دی. خو د چین د موبایل ټکنالوژي په اړه په یو بل نړیوال کانفرنس کې د چین د خلکو ګوند د سیاسي مشورتي شورا غړي چی خوا تونګ ویلي چې ارتفیشل انټيليجنس یا مصنوعي خرد او 5G ټکنالوژي د خلکو د ګټې لپاره ده. دا ټکنالوژي په خلکو کې د جاسوسۍ لپاره نه ده، بلکې د چین له خلکو سره د مرستې لپاره ده چې خپل اواید زیات کړي او د یو پرمختللي ولس برخه شي. خو د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان Human Rights Watch پر پورت کې ویل شوی چې د چین حکومت له موبایل اپلیکیشنونو په شینجینګ کې د خلکو د څارنې لپاره کار اخلي. په شینجینګ کې د چین مسلمانان یوغور اوسي. دا چین حکومت پر دې مسلمان اقلیت بندیزونه لګولي، په ډلهیز ډول غوی نیسي او په داسې ځانګړو کمپونو کې اچوي چې توقیف ځایونو ته ورته دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې حتی د هغوی بایومیټریک معلومات، د ډي ان ا معلومات او د وینې د ګروپ د څرنګوالي معلومات هم ثبتیږي. د رپورت په حواله د چین حکومت حتی د اویغورو د حرکت د څارنې لپاره د موبایل یا سیارې ټکنالوژي کار اخلي. زیات امریکایي چارواکي ویره لري چې د چین حکومت حتی شای له چین بهر هم د خلکو د څارنې او د جاسوسۍ لپاره له دې ټکنالوژي کار واخلي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه مې ومني. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې